وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دی مخکخو خزو او نیز خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوړي خو پایل ز نوریاس نوری د سات په خبرونو کوم. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وزنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤل مینکي وردن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه یې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وردن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وزنډوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې یو ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوی و په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړي دي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې شپاړس نیمو میاشتو کې د نجونو او ښځو پر مخ د لوړو زده کړو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر دې سربیره یې هغوی پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تلو منع کړي او همې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو راګرځولی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. دې ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسیدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بېوزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد د 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین پیل شوی. دا په دې هېواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په شمالي وزیرستان سیمه کې د پولیو 40 مثبتې پېښې ثبت شوې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې به په خیبر پختونخوا ایالت کې نږدې 5.5 میلیون ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د 4 ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د دې هېواد یوې سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولویده او 18 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکه کې ټول 2 تنه سپاره وو چې په 4 ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. د جاپان دفاع وزارت نن وویل جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنګي الوتکو په ګډون شریک پوځي تمرینات ترسره کړل. دې وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دا ډول دوه اړخیز تمرینات د امریکا له متحدو ایالتونو، استرالیا او برېټانیا سره ترسره کړي وو. ځینو هندي رسنیو د تېرې اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنوري میاشتې له 12 د جنوري تر 26 پورې دوام وکړي. دا تمرینات داسې وخت ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې چین هڅه کوي په هند پاسیفیک ساحه کې خپل نفوذ پراخ کړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرح لاس د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې مخکښ شې ځې خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. زه ملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. په افغانستان کې د شوزو پر زده کړو او کار د بندیزونو پر وړاندې د شنبې په ورځ په امریکا، استرالیا، کاناډا، جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې شوزو او نارینه وو اعتراضونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیرین عبادی په ګډون څه باندې 900 نړیوالو شخصیتونو په یوه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو چارو پر طالب مشرانو فشار راوړي چې افغان ښځې او نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ډېر محدودیتونه وضع کړي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. په ډېری دولتي ادارو کې د ښځو پر کار باندې بندیز دی او له مهرن پرته په لیرې واټن سفر ښځې نسي تلای. پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري حمامونو ته د دوی پر تګ بندیز دی او همداراز د پوهنتونونو څخه د نجونو مخه نیول سوې ده چې هلته ولاړې سي او درس ووایي. په دې وروستیو کې طالبانو همدا تېره ډسمبر میاشت کې د ښځو پر مخ پوهنتونونه هم تړلي، لکه یادونه چې وسوه او په غیر دولتي موسسو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګید. د شوزو د حقونو لپاره د اعتراضونه چې په بهرنیو هیوادونو کې کیږي، په افغانستان کې به د ننه د شوزو پر وضعیت څومره اغیز وکړای سي؟ په دغو هیوادونو کې به څومره د حکومتونو پام دې ستونزې ته واړوي؟ او آیا د شوزو اړوند طالبانو پالیسي په تغیرېدو کې به کوم رول ولوبوي کنه؟ پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره نن را سره نفیسه دانش د شوزو د حقونو فعاله او لطیفه خورم چې د هم د شوزو د حقونو فعاله ده ګډون کوي. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاري د استودیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغلاست وایم. لمړی پښتنه به دانش صاحب ستاسو څخه وکم، تاسو واوریدل چې په بیلابیلو هیوادونو کې په اروپا کې ډیر لاریونونه وسول او خلک راوتل لارو کوڅو ته چې د خپل حکومتونو څخه وغواړي چې د افغانستان کې د شوزو حقونو ته پام وکړي او د طالب مشرانو سره کښینی او پر هغوی باندې فشار راوړي چې خپل پالیسی تغیر کړي. ستاسو په نظر دغه اعتراضونه به څومره نتیجه ورکړای سي؟
السلام علیکم تاسو تاسې اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته مو هیله من ده چې زما غږ به ولرئ. غږ مو اورئ؟
بله. اغلی دانش ستاسې غږ موږ ته راځي. بله و مهرباني
وکړئ. تاسې تاسې همکارانو ته اوریدونکو ته هیله من ده چې ټول به روغ جوړ اوسېږئ. سوال مې واخیستلو دا چې اعتراضونه کیږي په هیوادونو کې، هغه هم اروپایي هیوادونه او د دې په شمول باندې ابر قدرت هیوادونه دي، او هغه ته خزی راجیږي او اعتراضونه کوي، یا د هغو تر څنګ اورونه زموږ راجیږي، یا د هغو خلکو وګړي دي چې راجیږي، مثبت اغیزه لري ولې نه لري؟ موږ فکر وکړئ دغه خزینه چې دلته دو باندې د کار بندیز لګېدلی، دلته د نه وتلو بندیز لګېدلی، دوی دلته هېڅ هم نشي کولی. د دو سترګې صرف همغو خلکو ته دي چې هغوی یو څه وکړي او بالاخره دو ته یو څه ورکړي. دا اعتراضونه مثبت اغیزې لري. هغه هیوادونه به پاملرنه وکړي د خزینه او دې حالاتو ته. د دې تر څنګ هغه هیوادونه به فشار راوړي په دې خلکو باندې، او بالاخره یو یا به سوله ییزه یوه لاره وشي او یا به هم کومه بله لارې نه وکولی شي چې دې ښځو ته حقونه ورکړي. نو دا اعتراضونه بالکل اغیزې لري، مثبتې هم لري، منفي هم لري. ګورئ، که چیرې موږ په داخل کې دا اعتراضونه وکړو، هدفمنده وجنې به بیا ډېرې شي، لکه څنګه چې شخصزاده صاحب د خدای وبخښي هغو باندې هم ځینې دغه وشولې کې لمین زلاله خدای دې وبخښي. همداسې به که زه چېرته غږ جګ کړم، زما کورنۍ په خطر کې ده، بله غږ جګ کړي زما باقي کورنۍ په خطر کې ده، نو د همدې په خاطر باندې داخل کې موږ هېڅ هم نشو کولی. همدا بیرون خلکو ته زموږ سترګې دي چې دوی موږ ته څه وکړي او بالاخره د دې حالاتو نه موږ خلاص کړي. او مثبتې او منفي دواړه پایلې لري ولې نه لري؟ دو به لا هم په موږ بندیزونه ډېر کړي او هغوی به خپل کوششونه جاري وساتي، بالاخره یوه لاره به حتما پیدا شي.
مننه اغلی دانش. اغلی خورم ستاسو څخه به پښتنه وکم، اغلی نفیسه دانش، په دې نظر ده چې هغه افغانان چې په بهر کې اوسي په افغانستان کې د ننه د شوزو د پاره باید اعتراضونو ته دوام ورکړي او خپل ژغ تر نړیوالو پورې په یو د دغو اعتراضونو لاره ورسوي، چې د دوی په نظر کې داس چې په اخر کې یو مثبت نتیجه ولري؟ آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟ فکر کوئ چې افغانان باید خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي تر هغه وخت پورې چې کوم تغییر لیدل کیږي د نن په افغانستان کې؟
مننه ملالای جان، سلامونه او نیک ستاسو سپاس درنه ملمنې ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ روغ به اوسئ. همدا څه کې چې موږ ولې کین او د خپل حق وخت نه ونکو، معلومه ده چې هیڅ کله به موږ د خپل حق لاسترانه وړو. تنها اروپایي هیوادونه بسنه نه کوي، په کور دننه هم باید تظاهرات شروع شي او د خپل حق غوښتنه نو هغه خبره ده چې په جنگ کې حلوا نه ویشل کېږي، خامخا سرونه به بایلو، ضرر به وینو، خو هسې نه کېږي چې موږ پټه خوله کینو او د خپل حق غوښتنه. او دوی هم په خپله د امارت اسلامي په دې نه پوهېږي چې د ښځو تحصیل، د نجونو تحصیل د ښځو موجودیت په اجتماع کې په جامعه کې څومره مهم رول لري. یعنی دوی داسې فکر نه کوي که چیرې موږ دا یعنی کاملا د دې جامعې نه حس کوته د حس کولو په معنا دي. کله پوهنتون ته نشي تلای، مکتب ته نشي تلای، کار ته نشي تلای، په اجتماع کې نشته، یعنی چې حس ده، یعنی په دې جامعې کې هیڅ رول نه لري. نو دوی په دې کې نه دي چې دا څومره ضربه واردوي، دا کورونا ته څومره ضربه واردوي، او دا زموږ هېواد ته څومره یو یعنی لوی ګواښ دی. دوی په دې نه پوهېږي. نو سربیره په دې چې په هېوادونو کې تظاهرات دي، زموږ د حق غوښتنه کېږي، موږ په کور دننه څنګه د خپل حق غوښتنه نه کوو یا یې نه شو کولای؟ نو موږ هم دې ته حاضر یو، لکه مخکې هم دلته د دې نه شوې ده، بیا به هم کېږي، بیا به هم کېږي. موږ به ټول د دوی په خوا کې وو، خپل حق به غواړو. را به شو دې ته چې دا یعنی کومه مثبته پایله لري که به یې نه لري. حتما کله چې موږ د حق غږ پورته کوو، نو خامخا د یو چا غږ ته به رسېږي، خامخا هغه به فکر ورباندې کوي، هغه چې بیا یې که نه وي خو فکر به ورباندې کوي. نو دا په دې معنا ده چې خامخا موږ به د خپل حق غواړو، موږ به غږ پورته کوو، موږ به د هغو خویندو ورونو په خوا کې ودرېږو چې د حق غږ یې اوچت کړی. نو هیله دا ده چې مثبته پایله یې ووینو، او دوی هم امارات اسلامي ورته غوږ ونیسي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې آیا دا ښه کار دی، کار نه دی. د نجونو د حق اخیستل د تقریبا دوی ورځې مخکې زما بله مصاحبه هم وه د افغان شبکې سره، هم مانه پوښتنه وکړه چې تاسو د دې نه څه غواړئ، د امارات اسلامي نه تاسو آیا غږ اوچت کړی دی او که نه؟ خو ما یې په ځواب کې ورته وویل چې حتما موږ غږ اوچت کړی دی، خو چا اورېدلی نه دی. منطقي دلیل دا دی چې حجاب صحیح ده، موږ مخکې هم حجاب مراد کړی دی، بیا یې هم کوو، بیا یې هم کوو. ما ورته وویل چې باید د مسؤول د امارات اسلامي ما سره مخ شي، ما ته د شریعت په رڼا کې، د اسلام په رڼا کې جواب راکړي، هر څه خبرې نه، منطقي جواب، منطقي دلیل ما ته ووایي چې په کوم دلیل د ښځې د نجلۍ حق ترې اخیستل شوی دی، ولې اخیستل شوی دی، ولې ورته نه ورکول کېږي. تاسو حجاب مطلب و، حجاب مخکې هم مراعت شوی دی، اوس هم مراعت، او څه دا سل یعنی سل فیصده ورته وایم چې په نړۍ کې یعنی اسلامي هېوادونه شته، خو د افغان جنۍ او افغان میرمنې په شان یعنی به مبله نه وي. دا زه ورته 100% وایم چې نشته. کوم شجاعت چې افغانه میرمنه لري، کوم جرأت چې افغانه جنۍ لري، کوم حجاب چې دا مراعت کوي، کوم نزاکت چې دا لري، هیڅ بله کومه جنۍ یا میرمنه یې نه لري. دوی دا په پام کې نه نیسي، هسې په خپل سر پرېکړې کوي. دا د بند چې افغانه جنۍ او ښځه د بیژن د محرم نه چېرته نه ځي. خو دا خبرې بیا هم یعنی موږ ته په کار ده چې موږ د حق اواز اوچت کړو، موږ ته حق په خپله ترې وغواړو. او بله خبره دا ده چې اروپایي هېوادونه سمه ده چې مثلا 50% رول لري چې یعنی د پوهنتونونو پر خلاصولو یا هم د افغانو میرمنو د کار په باره کې کومه اغیزه به ولري، خو داخلي غږ چې کله موږ اوچتوو د حق چې موږ ته باید پوهنتون دروازې خلاصې شي، د مکتب دروازې، نو 10% اغیزه لري. موږ هېڅکله باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړو، بیا هم خپل حق ته غواړو، بیا هم غواړو، بیا هم غواړو.
مننه آغلی خورم. آغلی نفیسه، تاسو د آغلی خورم خبرې واوریدلې. دوی یو دا یادونه وکړه چې دا ډول اعتراضونه د نړیوالو غوښته د افغانانو غوښتنه رسولای سي، او بل خواته دوی پر دې باندې خبرې وکړه چې دغه د دوی په نظر باندې کې دا چې پر طالبانو هم یو ډول فشار وارد کړي، او هغوی دې ته اړ کړي چې د افغان ښځو حقونو ته ژمن سي. ستاسو په نظر طالبان آیا دغه غشتونو ته به غوږ ونیسي؟ ځکه چې تر اوسه پورې ډیرو ممالکو ډیرو هیوادونو ویل دي چې دوی کله چې دوی د طالبانو سره کښینی خبرې ورسره کوي، دوی هم دغه خبره ورته یادونه یې کړې ده. ملګرو ملتونو هم بیا بیا ویل دي چې دوی له طالبانو سره چې کله کښینی غونډې کوي، دوی د ښځو د زده کړو او د کار خبره حتما ورته یادوي. ستاسو په نظر آیا دا اعتراضونه به هم دومره یعنی بې اغیزې پاتې سي که به له دې وروسته کوم نتیجه ورکړی سي چې طالبان ورباندې غوږ ونیسي په دغه مورد کې؟
دغه انسان چې خبره دی د اړتیا په واسطه باندې د یو بل سره نښلول شوي دي. ګورئ، د یو څو موده مخکې زموږ د برق موضوع څنګه وه؟ آیا موږ کولی شو چې په تنهایي سره خپل برق تولید کړو؟ حتماً له هیوادونو سره باید موږ اړیکې ولرو. همدې په خاطر باندې موږ هیوادونو ته اړتیا لرو او هیوادونه موږ ته اړتیا لري. د همدې په اساس باندې ډیپلوماتیکي خبرې د طالبانو سره وشي. کله چې اعتراضونه زمونږ خویندې ورونه په نړۍ کې کوي، په داخل کې کوي، هر ځای کې چې کوي، غږ چې رسوي، هغوی په یو سوله ییزه فضا کې خپل غږ راجګ کړی دی او وایي چې زمونږ دغه خواست دی. هغه دولتونو ته یې ورسوله، دولتونه دې هغه نوټ کې مثبته اغیزه یې واخیستله، صحیح شوله، کله چې غږ واخیستلی شو نو دولتونه دي کله چې طالبانو سره کینی د هغه ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې په طالبانو باندې فشار راوړلی شي چې دوی ورسره اړیکې لري. ولې نه، هیڅ دولت په تنهایی کې په نړۍ کې مخې ته نشي تللی، طالبان هم مخې ته نشي تللی. دا اړیکې دي په یو لاس راکړه په بل لاس واخله، نو دوی باندې حتمن هم فشار راوړلی شي او هم د دوی په پریکړه باندې تغییر کول راوستلی شي. دا زه هم پوهیږم، تاسو هم پوهیږئ چې په ډیپلوماسي او په ډیپلوماتیک لار باندې کولای شي چې نړۍ همدانن د مکتب دروازې په طالبانو باندې خلاصې کړي، همدانن کولای شي چې پانتونونه په طالبانو باندې خلاص کړي. ځکه چې فشار پر راوارد کړي نو حتمن یې کولای شي. ولې فشارونه پرې نه دي راوارد شوي؟ زمونږ غوښتنې تر څو نه دي منل شوي. نو دا چې نړۍ ولې داسې غلي ده او نړۍ دولتونه ولې داسې غلي دي او یو لاس کېږي نه او خبرې ورسره جدي ولې نه راخلي، زه په دې باندې هم نه پوهیږم چې خبره چیرته ده. هیڅ یو دولت په نړۍ کې نه ده چې هغه ونه شي کولای ډیپلوماتیک لارو اړیکو لارو کله چې ملت غواړي چې زمونږ دولت تغییر وکړي، زمونږ دولت دغه کارونه وکړي او دولت هغه کارونه تر سره کوي، نړۍ بیا هغه سره مرسته نه کوي. هیڅ داسې یو دولت په نړۍ کې نشته. ګوره، ایران کچيري اخونزادگان په دوه باندې حاکمیت هم کوي، ولی بیا یې هم ملت خاص منل کیږي. دا غوی د مکتب دروازې نه دي تړل شوی، دا غوی د پانتون دروازې نه دي تړل شوی. هغوی خپل هستوي سلاګان لري، پر مکتبونه لري، هر څه سم دي، هر څه سم دي، ولی مونږ باندې دروازې د مکتب تړل کیږي. دا په دې معنی ده چې مستقیمه مداخله د بیرون نه ده، بیرون نو وړي زمونږ د مکتب دروازې خلاصې شي. نو طالبان یو وسیله غوندې شول کنه. کچیر د سیاسي نگاه مونږ دې ته وګورو، دا خبره داسې ده، او کچیر داسې نه وي نو بیا خو به نړۍ کولای شي چې په دوه باندې د ډیپلوماتیک اړیکو لارې دروازې په خلاصې کی او خو مثبته اغیزه هم ولري.
مننه اغلی خورم. تاسو واوریدل چې اغلی دانش وايي حکومتونه کولای شي چې پر طالبانو باندې د ډیپلوماټیکو لارو فشار راولي. دا خبره د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی هم د هغو شخصیتونو په ګډون چې 900 ته شمیر رسیږي په یو لیک کې کړي. د دوی لنړیوالې ټولنې څخه په یو لیک کې غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو مشرانو فشار راولي چې نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. زما پوښتنه دغه ده، کله چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نړیوال به څنګه ډیپلوماټیک فشار راولي ور باندې؟
پوښتنه همدلته ده ملالې جانې. کله چې دوی سره یعنی ښې اړیکې نه لري، کله چې دوی په رسمیت نه پیژني، د هغوی خبرې په دې باندې څه تاثیر ولري؟ اما ته مهمه دا ښکارېږي وي چې کله خپل غریبان په خپله ونه تاړو نو بل یې نه راتړي. دا خبره داسې ده چې د نجونو تحصیل د هېواد زموږ خپل دی، دا د بل چا نه دی. که چیرې موږ په دې کې اوان روانه خلو د جوړولو په خاطر نو فکر نکوم چې بهرانيان به دومره ورته توجه وکړي. دا زموږ خپل کار دی. امارات اسلامي ولې په دې نه پوهیږي چې د نجونو تحصیل په دې جامعه باندې په دې هېواد باندې څومره تاثیرات لري. سرمایه گذاری د نجونو په زده کړو اقتصادي اجتماعي د توجه وړ ګټې لري. د نجونو زده کړې اوس مهال یوه اساسي اصلي برخه ده د اجتماع او اقتصاد په برخه کې. هغه هیوادونه چې ښځې زده کړې لري یعنی باسواده ښځې هلته شته دي هغوی ډېر دادۍ په رڼا کې دي. او تحقیقات ښایي چې سرمایه گذاری د نجونو په تحصیل باندې ډېر مثبت اثرات لري. دوی په دې نه پوهیږي نو ځکه دا خو د دوی خپله غوښتنه ده. بهرنیانو دوی ته نه دي ویلي چې د نجونو مکتب بند کړی. بهرنیانو دوی ته نه دي ویلي چې تاسو یعنی ښځینه مطلق د اجتماع نه حذف کړئ. نو که چیرې په خپله دوی اقدام ونه کړي په خپله دوی ونه غواړي په خپله یعنی زړه یې ورباندې چې په دې مظلوم هیواد په دو مظلومو خلکو باندې یعنی هیڅ داسې کوم هیواد به نه وي چې دغو خبره ورته موثره واقع شي ومني. دوی په خپله ولې نه پوهیږي چې څنګه زموږ خور او لور په نړۍ کې یاد شي، څنګه زموږ هغه باعزته باشرفه خویندې مورګانې سرکونو ته راوځي، هغه هلته به عزته شي، هغه ووهل شي. خو اصلا دوی په خپله نه غواړي. نو دوی که یعنی غوښتلی چې دا هیواد جوړ شي، څنګه یې نړیوال په رسمیت نه پیژني؟ حتما کوم دلیل خو دلته شته دی. څنګه هغسې کار دوی نه کوي چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني؟ حتما دوی خلاګانې لري. دوی حتما خپل سیاست سم مخکې نه وړي. ټول یعنی هغه هیوادونه په رسمیت پیژندل شوي دي، هغه اړیکې لري، ولې موږ په رسمیت نه پیژندل کیږو؟ خو څنګه چې موافقه مخکې ورسره شوې ده، هغه قانون ته دی توجه نه کوي. د یعنی د همسایه هیوادونو کومه غونډه چې وه مثلا په افغانستان باندې چې مکتبونه باید ونه تړل شي، ښځې باید کار ته پرېښول شي، هغه دوی نه مني. نو دلیل همدا دی چې باید موږ مشترک نظام ولرو، هغه نشته دی. نو ملګري ملتونه به دوی څنګه په رسمیت وپیژني؟ دوی داسې کار نه دی کړی زموږ زما په نظر، البته چې دوی په رسمیت وپیژندل شي. البته اولینه خبره دا ده چې د پوهنتون دروازه تا وتړله، په دې کې ستا ګټه څه ده؟ هم دا د دوی کار نه دی. دا هم کوم اجنبي دی، کوم ستون پنج دی چې دوی وایي چې ته خپله خور او لور دې درس نه منې که. هغه هم زموږ دښمن دی، دوست نه دی چې ورته وایي ته د مکتب نه منې که، ته خپله خور او لور د پوهنتون نه منې که. نو زموږ د دې بدبختۍ دلیل، یوازینی دلیل، بې سوادي ده. نو که چېرې دوی غواړي چې دا مضبوط دی د مظلوم خلک دي بدبختۍ نه وباسي، خو د پوهنتون دروازه ده خلاصه کړي، د محصلینو پر مخ د مکتب دروازه ده خلاصه کړي.
ډېره مننه لطیفه خورم صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس له موږ سره د تلیفون له لارې یوه اعتراض کوونکې وژمه توخی وصل سوې ده چې دا هم د دې خپرونې میلمنه ده او دوی په برلین کې یو لاریون کړی و. وژمه جانې، مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون کوئ. په لومړي سر کې پوښتنه دغه ده چې ستاسو د لاریون یا ستاسو د اعتراض عمده غوښتنې څه وې؟
سلامونه، سلامونه خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. سلام وړاندې کوم ستاسو د راډیو له لارې ټولو اورېدونکو ته. لاریون په اوو پنځوس ښارونو کې د اروپا او همدارنګه ځینو نورو ښارونو کې لاریون وسو، او عمده هدف چې و د لاریون د ښځو حقوقو په هکله او په خاص توګه د نجونو د زده کړو په هکله و، د پانتونونو په هکله، همچنان د ښوونځیو په هکله. او لاریون په همده خاطر سوی و چې موږ وینو چې افغانستان د نړۍ د اجنډا په پای کې غورځول سوی ده او اوس د دنیاوالو هیڅ سوی ده. په داسې حال کې چې ورستر بلی په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ډېریږي، او اوس افغانستان په یو زندان باندې د ښځو لپاره بدل سوی ده. نو په دې خاطر یو لاریون و چې یو ریمایندر یې دنیا ته چې په دنیا کې یو هیواد هم ستاسو چې نجونې حتی مکاتب ته نشي تلای.
وژمجان ستاسو په نظر دغه لاریونونه چې تاسو وکړل او اوس هم په ځینو د نړۍ په ځینو شهرونو کې نور لاریونونه هم روان دي، خلک اعتراض کوي، ستاسو په نظر دغه څه نتیجه ورکولای شي؟ د هغو هیوادونو حکومتونه چې تاسو پکې اوسئ لکه جرمنی او نور، د دوی حکومتونه به ستاسو په نظر څومره پام وکړي و دې خبرې ته؟
زه یو شی په هکله چې تاسو ته وایم، هغه دا دی چې دغه کوم هیوادونه خاصه د جرمني او ځینو نور هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دوی داخل وو، د افغانستان اوس په ډیرو د افغانستان په ډیرو مسایلو کې هم دا اوس دوی د اوسنۍ د طالبانو سره چې ډیپلوماتیکې اړیکې لري او ناستې پاستې لري او بحثونه سره کوي، او خاصتا ټول هغه هیوادونو کې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي، داسې اعتراضونه ډېر مهم دي چې دوی په دې باندې پوسې هغه کوم تصویر چې د افغانستان څخه خارجیان د دې ځای نه ځي او ځینو ژورنالستان ځي د دې ځای نه هلته د کوم تصویر چې د هغه ځای نه دلته وړاندې کېږي هغه د افغانستان حقیقي تصویر نه دی، او کوم عیني واقعیت چې دننه په افغانستان کې تیریږي زموږ خلک ورسره مخ دي، بشري ناورین څومره بد وضعیت کې او همدارنګه افغانستان د بشري ناورین اقتصادي ناورین او وینو چې ښځو وضعیت خو بیخي یعنی په زندان باندې مادر ټول چې افغانستان ورته بدل شوی، او پرون زموږ یو خورکی د پارلمان وکیل د افغانستان یو کادر وو د افغانانو لپاره د افغانو ښځو لپاره یې خدمت کړی وو، او یو کادر وو د افغانستان په خپل کور کې وژل کیږي او امنیت یې نشته، یعنی افغانستان دومره بد وضعیت سره همدا اوس مخ دی، خو دنیا اوس هم چې دی یوازې اعلامیې پر اساس دوی مخ ته سي، او یوازې یو غونډه نیسي بل غونډه نیسي بل غونډه نیسي، هغه هم په دوه میاشتو کې یو ځل، په یو میاشت کې یو ځل، او دا ګټه نه لري ځکه دوی باید ډیر ژر او همدارنګه کوچلي ګامونه واخلي د افغانستان د وضعیت سمون په مخه، د افغان ښځو د وضعیت سمون په مخه دوی باید پر طالبانو باندې ځینې فشارونه او همدارنګه بندیزونه وارد کړي، ځکه هغوی هغه څه کوي چې د هغوی ایدیالوژي دي، دا غویا ایدئولوژي هم دغه د شزه یا د کوریا د ګوري او افغان شزه په مقابل کې د محدودیتونه د هغه وخت څخه پورته شو، ځکه دوی په د ایدئولوژي په مقابل کې افغان شزه لمرنه هغه کسانو په افغانستان کې چې د دې ایدئولوژي په مقابل کې ودرېده او پر سړک راووته چې موږ دا کار غواړو، تحصیل غواړو، ازادي غواړو او تر څنګه موږ خپل حقوق غواړو، دا هغه شی وو چې دوی په دې باندې ار څو چې د افغان شوز په مقابل کې محدودیتونه ډېر کې، ځکه بل څوک په افغانستان کې د نن ژغ نشته کوي، که موږ نارینه ورونه ژغ کې هغه وهی تکوی زپل کیږي په میاشتو میاشتو په زندان کې، او چې ډېرې خو بخي نه معلوم چې څه سو او مړی او ژوندې په میاشتو میاشتو معلوم نه یي، فامیلونه یې په تشویش. نو د افغانستان وضعیت ډېر بد بحراني خواته روان دی، نو دنیا باید عاجل او کوټلې ګامونه واخلي، خاصتا هغه هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې داخل دي، او هغه هیوادونه چې د دوحې په تړون کې وو، هغه هیوادونه چې افغانستان طالبانو ته په لاس ورکړي، هغه هیوادونه چې د افغان ښځو د سرو کرښو په هکله خبرې کول چې په دغه موضوع په دغه موضوع په دغه موضوع باندې بحثونه شوي دي، هغه ما اوس هیڅ شی هغه رقم چې دوی ویل هغه رقم مخته نسی.
مننه وژمجان، یزه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو، زه به یادونه وکړم د مخکشه شذ خبرونه روانه ده، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ د مخکشه شذ خبرونی میلمنی اغلی نفیسه دانش، اغلی لطیفه خورم، اغلی وژمه توخی، او همداراز لمر سره نازیه نوري چې د جرمنی د نورمبرګ شارت څخه زموږ سره وصل شوی ده، د ټلیفون لاري دوی هم په لاریونونو کې ګډون کړی او له دوی څخه به وورو چې د دوی غشتنی څوي اومده غشتنی. اغلی نازیه نوري تاسو ته هم په دې خبرونه کې شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایستئ چې زموږ سره ګډون وکړي. زما پښتنه دغه ده چې کله چې تاسو لاریون کاوه ستاسو تمرکز پر کوم غشتنو باندې وو په اومده توګه؟
ډیر مننه. زموږ لاریون چې پرون او ډیر زموږ غوښتنه په دې او زموږ فوکس په تعلیم د جنو د جنو تعلیم باندې وو او ما سه امرنګ د نور بشري حقوقونه چې باید د کار زمينه ورته برابر شي، د کار اجازه خزه ورکړ شي، او اساسي حقوق چې د ازادي د چې د تعلیم د هغه په هغه برخو کې زموږ ډیر فوکس او تمرکز مو.
بله اغلی نازیه، که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړئ چې د جرمني خپل خلک آیا تاسو سره چې دوی کله خبرې کوي دوی څنګه تصور لري د افغانستان څخه؟ اغلی وژمه توخیا دا ونه وکړه چې د دوغو هیوادونو خلکو ته بیل تصور ورکول سوی دی د دوی د میډیا د لاري، او د دوی خپل خبريالان هغه تصور یا هغه عکس نه وړاندې کوي چې په افغانستان کې څه روان دي چې د دوی په نظر باندې یو بشري بحران دی. تاسو څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
ولا دلته خلک د هر برخه نه مختلف نظریات لري او مختلف خبرونه ورته رسیدي، نو بعض کسان ملاتړ کوي، بعض کسان سرزنش کوي، او بعض کسان همدا وایي چې افغانان خپل همدا غوښتل ځکه دوی اوس طالبان سره خوشاله دي. ډیر کسان هم دا فکر کوي وای چې د افغانان خپل هم دا غوښتنه، نو ډیر په دې باندې بعض وخت خفه کیږو هم چې ولې زموږ داسې یو بیل صحرای دوی ته ښکارېدل کیږي چې دوی وای چې افغانان په همدې حالات باندې خوشحاله ده او دوی غواړي چې طالبان وسیږي. حالکه داس نه دا چې زموږ میډیا دومره په د طالبان تاثیر لاندې تللای او دومره د هغوی د میډیا د لارې دومره د طالبان تاثیرات ډیر زیات دي چې دوی هغه حقیقت چې دا هغوی نه ګوري او دوی فکر کوي چې هر څه چې افغانستان کې روان ده تر اوسه پورې سم ده او خلک ممکن خوشاله وي. نو بعض کسان داس فکر کوي او ډیر کسان دا فکر کوي چې نه، د افغانستان حالات اوس لکه ایران غوندې ده او دا بندیزونه چې لګېدلې ده خنه ده، او د دوی په اړه د افغانستان سره او هم چې د ایران سره دوی ډیر خواخوږي کوي او په دغه سی برنامه او لاریون کې د دوی ملاتړ کوي او د دوی غږ بل ځایونه کې او بل چینلونه کې دوی غواړي چې نور ته ورسوي. نو مختلف نظریات ده، نو سوال نه شو چې دوی څه فکر کوي، ولې زموږ میډیا ډیر هم رول لري او متاسفانه چې زموږ میډیا ډیر د بندیزونه او ډیر د طالبانو د خلاف خبرې نشي کولای، او اصل حقیقت چې په افغانستان کې دا په جامعه کې دا څوک د هغه په اړه سیویل نه سي او دلته چې خلک دي او دل دوی نفس نه پويږي چې هلته سره روان دي، او هلته چې څوک خپل غږ پورته کوي هم څه چې زموږ بوبای جمعجان وویل چې خو څوک چې خبرې کوي هغه باندې بندیزونه لګیږي، بندې کیږي، او هغه ته ډېر په ډول ډول هغه ته سزا ورکول کیږي، نو څوک خبرې نشي کولای. نو داسې یو مشکلات شته چې باید موږ هغه موږ دلته چې یو په دې خار کې یو وړه خو خار ده، خو بیا هم موږ چې خبرې کوو غواړو چې د خلک اصل مشکل چې د موږ اورو او موږ ګورو او موږ خبرې لرو نو موږ هغه ورته رسو، نو دا ډیر کم دی او فوکس ډیر کم دی، او موږ غواړو چې باید افغانان ډیر چې بهرني هیوادونه کې دي باید په دې برخه کې ډیر توجه وکړي او اصل حقیقت خلک ته ووایي، او ځکه چې دلته دوی د دې ځانونه عمل دي، خو هغه کس چې په افغانستان کې دی هغه نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي.
بلی مننه اغلی دانش ستاس څخه فکر کوم چې د اغلی دانش رابطه لمر سرقت سو موږ غواړو چې بیرته دوی راوخلو د ټلیفون لاري اغلی خورم ستاس څخه په پښتنه وکم تاسو واوریدل د نازیه جان څخه چې دوی ویل وای د په جرمنی او نور هیوادونو کې داس خلک هم ست چې د افغانستان په اړه داس فکر لري چې خلکو هم دا وضعیت غوښتي لکه دانن چې پرو باندې راغلي دي دا خو هیڅ امکان لري چې د یو هیواد خلک د دغه سی یو اقتصادي بحران وغواړي یا د پخپل خوشه باندې وغواړي چې لونی اولادونه د تعلیم څخه به برخې سي یا شې کار ته ولاړی نسی ستاسو په نظر د خلکو د نظر د تغییر لپاره څه کول پکار دي یو خو د حکومتونو پام مو دی مسالې تر اول دي او بل دغه افغانان چې په دغه هیوادونو کې اوسي دوی څه کولای شي چې د دغه خلکو پام مو دی مسالې تر واړوي او هغوی هم د دوی سره یو لاس او د افغان شوز د حقونو د پاره خپل رغ پورته کړی
مننه ملالای جان دوی ښه خبره وکړه خو ځکه زه چې خپل عمل ته موجوده یم اول دا چې په هیڅ وجه هیڅ شی به زما مخه ونه نیسي چې زه د حق غږ وچات نه کم حتی د ځان په قیمت دا مې مخکې ویلي بیا یې وایم ما د خپل حق غوښتلو لپاره خپل غږ وچات کړی دی بیا یې وچتوم د خپل خویندو او مورګانو په خوا کې ولاړم بیا هم ودرېږم کایوا مثلا بلده هغه خلک چې وایي چې دوی خوشاله دي دوی هم داسې وضعیت غوښتي دي نو هغه حقیقت هغه ته نه دی معلوم هغه حقیقي تصویر د افغانستان نه دی لیدلای هغه هغه څه لیدلی دي او هغه څه اوریدلی دي چې امارات اسلامي په خپل خواخه ورته نشر کړی دي میډیا لاره ځکه اوس هم ازادي نه لرو ازادي بیان لکه مخ کی جوسه هغه شی نشته حقیقتونه ټول د پرده تر شا دي هغه څه چې باید خلک وویني خلک واوري خلک په صحنه کې وي هغه اصلا نشته نو کله چې هغه حقیقت دوی مخ ته وړاندې نشي هغه څنګه پوښي چې د افغانستان د مظلوم خلک څه غواړي آیا په دې وضعیت راضي دي آیا د افغانستان خلک هم داسې وضعیت غوښته هغه چان چې لکه طالب امارات اسلامي غوښته هغه په دې شرطونو نه دی غوښته لکه موږ تاسو شاهد یو چې مخکې دولت لکه د کافر د کفر دولت وو منوی هغه رنگ شو هغه هڅه ختم شو اوس راځو په دې چې دا اسلامي دولت اسلامي حکومت آیا اسلام دی ته وایي آیا یعنی مسلمان هم دی ته وایي په اسلام کې داسې ظلم ستم شته په اسلام کې ښځې ته داسې پسپک نظر کتل شته نو دا څنګه اسلام دی زه خو حیرانه په دې یم یعنی دا په ډېر جرأت سره وایم چې مسجد به وي خو ملا به نه وي یعنی د اسلام د نوم نه موږ باید استفاده ونه کړو هغه د اسلام مبارک نوم باید بدنام نه کړو چې اوس هم داسې کیږي اسلام او خپل دی پاک دین د باید پس پک نظر و نه ګورو د دینه داسې استفاده و نه کو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې پر تاسو رښتیا ویل لازم دی رښتیا ویل نیکی ته تاسو ته د نیکۍ لارښوونه کوي او نیکی تاسو جنت ته بیایي نو دا رښتیا که زه مړه هم شم که زما په مرګ هم تمامه شي دا رښتیا به زه وایم چې دا ظلم دی دا ستم دی په افغان میرمنو په افغان نجونو نور دې داسې نه کوي نور دې د ظلم او ستم نه لاس واخلي آیا ته نه پوهېږي چې لکه د دې پخوانه اوس نه د دې پخوانه د ښځو نقش په جامعه کې شته دی لکه د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري لکه بی بی عایشه چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د تک حفظ ډېر مهم نقش یې درلودلی دی آیا دوی نه دی خبر لکه د پیغمبر علیه السلام میرمنې حفصه ام سلمه میمونه او داسې نورو میرمنې آیا اوس په کوم حق دوی موږ نه پرېږدي پوهنتون ته نه پرېږدي مکتب ته او هغه حق چې الله موږ ته راکړی دی هغه حق چې قرآن موږ ته راکړی دی هغه موږ نه اخلي د کوم اسلام دی؟ آیا د اسلام فرق کوي؟ زموږ او د دوی دین فرق کوي؟ دوی دا خبره کوي چې زموږ امیر المؤمنین دا خبره کړې ده. خو امیر المؤمنین بشر دی، اشتباه به کړی وي. تاسو ورسره کینئ، ورسره خبرې وکړئ چې آیا موږ د قرآن خبره ومنو که د امیر المؤمنین په دې باندې دوی نه پوهیږي؟ ها خلک چې بهر دي هغوی ګرم نه دي، ځکه هغوی ته اصلي تصویر د افغانستان نه دی ښودل شوی. اصلي حقیقت چې دلته څه تیریږي هغه ورته نه دی ښودل شوی. هغه نو همداسې احساس کوي چې موږ په دې وضعیت خوشحاله یو، او په داسې حالت کې چې موږ خود یعنی ټول د افغانستان هغه نجونې مېرمنې په رواني ستونزو سره اخته شوي دي، رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي چې شپه ورځ په دې کې یعنی سوچونه کوي چې دا وضعیت نه موږ څنګه وځو، دې ته څنګه د حل لاره پیدا کړو. تظاهرات یې وکړل، لکه مصاحبې وشوې، خو هغه د حق غږ یې اوچت کړی دی، خو هېڅ چا نه دی اورېدلی تر اوسه پورې. نو زه دې ته حیرانه یم چې موږ څنګه د حق آواز اوچت کړو چې دوی واوري. نو ما په مخکینۍ مصاحبه کې ماته وویل چې دوی ما سره باید مقابل شي، دغه مسؤول خلک، چا چې پوهنتون بند کړی دی، چا چې مکتب بند کړی دی، چا چې د ښځې د افغانې مېرمنې مسلمانې مېرمنې حق یې ترې اخیستی دی، دا باید مخ په مخ ما سره کښېني په یوه میز باندې، او زه ترې پوښتنه وکړم چې په کوم دلیل. دا یوازې خبرې نه دي، ما ته باید منطقي دلیل مخکې کړي. حجاب یې مراد کړی دی، د قرآن خبره ده، دا مني. تعلیم علم په نارینه او ښځینه و فرض دی، په دې پوهیږي. نو دلته مشکل کوم دی چې دوی دا حق ترې اخیستی دی؟ خو دا چې کوم دی، لکه دا سوالات، یعنی دې سوالونو ته، دې پوښتنه ته څوک نشته چې موږ ته جواب راکړي. لکه څو ځله ما ترې غوښتي دي چې ما سره مقابل شي، ما سره سوال جواب وکړي چې دا خاص کوم پوه شي، دا ویمن پوه شي چې حقیقت څه دی.
ډیره مننه لطیفه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. وژمه جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو آیا د داسې هڅو څخه خبر یاست چې په جرمني کې یا د حکومت غړیو یا هم د اپوزیسیون غړو په دې برخه کې کړی وي، یا خبره کړی وي، یا کوم اعلامیه یا کوم بیان یې ورکړی وي چې د افغان ښځو په ملاتړ باندې دوی درېدلی وي؟
ما درته وویل چې کفایت نه کوي چې په درو میاشتو کې، په شپږو میاشتو کې، یا هم په هغه وضعیت کې چې افغان ښځې په افغان ښځو باندې یو بندیز ولګول شي، مکتب ورباندې بند شي، یا هم پوهنتون ورباندې بند شي، یا د کار وګرځول شي، په هغه وخت کې دوی یو اعلامیه چې دی صدرایي او یا هم سوشل میډیا له طریقې نشري، نور داسې یو خاص شی منه لیدلې. یو مجلس چې د جرمني له خوا تقریبا په روسش کال شپږ اووه میاشته مخه ونیول سو، چې هغه هم د مدني ټولنو د غړو لپاره، د هغوی د دې لپاره چې څنګه وکولی شي خپل کار چې هلته په افغانستان کې ادامه ورکوي، او په دغه هکله وو د مدني ټولنو پر کار او پر فعالیت په دا مسئله باندې سرخېده. نو داسې یو خاص غونډه نه دی نیول سوې. بله غونډه دغسې نیول سوې وو چې د 16 days of activism په مناسبت باندې نیول سوې وو، چې د اوکراین، د افغانستان او همدارنګه د ایران ښځې سره راغوښتل سوي وو، راټول سوي وو. همداسې نور مجلس دي، خو هغه خپل ځان ته چې دی اهداف لري، خپل ځان ته کانسپټ لري چې د هغه پر اساس باندې دوی هغه مجلس جوړوي، چې هغه بیخي جلا یې له دې څخه چې یوه ډېر داسې یوه غونډه ونیول سي چې په هغې کې داسې واضح د افغانو ښځو په هکله وویل سي، پر طالبانو باندې ځینې بندیزونه په هکله وویل سي، چې موږ دغه بندیزونه واردوو که چیرې افغان ښځو هغه حقوق چې دی هغه سرې کرشي چې دی هغه په نظر کې ونیول سي. واضح ده ډېر وخت کېږي، یعنې ما درته وویل چې اروپایانو د نړیوالو موږ هیر شوي یو. اوس افغانستان د نړیوالو د اجنډا په پای کې غورځول شوی دوی هغه انټرست چې دی د افغانستان په مقابل کې ختم شوی ده، او په همدې خاطر به هر د هوا چې کوم خویندې دي کوم رونه دي او کوم هغه کسان چې د ایویکویشن په پروسه کې له افغانستان راوتلي دي، د بشر د حقوقو مدافعین چې د دغه نوم په خاطر یعنی د بشر د حقوقو مدافعینو بیکګراوند په خاطر له افغانستان راوتلي دي، ژورنالستان چې د ژورنالیزم د بیکګراوند په خاطر له افغانستان راوتلي دي، هغوی باید دلته داسې نو نه کېږي چې په کور والا کښېني او افغانستان او افغانې ښځې او بشر ورڅخه هېر سي. ژورنالستان چې د افغانستان راوتلي دي هغوی باید صحیح دي، د ژورنالستان تر څنګ چې همدا اوس مومینو چې زموږ هغه د میډیا بخش چې دی څومره همدا اوس بیان ازادي نشته په افغانستان کې د څه ستونزو سره مخ دي، د هغوی سره ودرېږي په داسې مجالسو کې راسي، دغه کوم غونډې چې اوس موږ په دغه اووه پنځو ښارونو کې ونیول دلته چې دی دا د ټولو مسؤلیتو داسې ورځ باندې ونیول شو چې هغه رخصتي ورځ وو، کار نه و، درس نه و، دوی باید راټول سي او د افغانستان هغه عیني تصویر چې دوی په شل کال کې په افغانستان کې ژوند کړی ده، کار یې کړی ده، بیکګراوند یې جوړ شوی ده، هغه دی ووایي. نو زه فکر کوم چې دنیا او همدارنګه نړیوال دومره انټرست نشي، موږ باید دوی بیرته توجه افغانستان ته واړو، هغه موږ خپله دا کار کولی شو، موږ باید خپل ژغ پورته کړو، د افغانستان حقیقي تصویر دوی ته بیان کړو، او همیشه باید موږ دوی ته یو ریمایندر ورکړو، ځکه د دوی فکرونه نورو خواو ته همدا اوس تللي دي. همدا اوس هغه کوم غونډه کې چې تللی وم، اوکراین، ایران او افغانستان موضوع چې سره و، اصلا مخالف وم، ځکه دا درې هیوادونه د دوی سیاسي سیاست، د دوی د اوسنۍ وضعیت چې دی بحرانونه هر څه سره فرق کوي، او بیخي سره جلا دی. افغانستان تر ایران ډیر جلا دی، ایران تر اوکراین ډیر جلا دی. په ټوله کې محروم هیواد چې دی د هر څه نه محروم هیواد هغه د افغانستان دی، ځکه افغانستان کې ما درته وویل چې حتی د تعلیم حق چې نه دی یو بیسک رایټ ده. نو نور خو خپل یو انسان باید تصور وکړي چې هلته څه روان دی. نو طبعا دوی داسې ما درته وویل چې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې باید اخیستل شوی وای، په دا تشو اعلامیو باندې، په دا تشو اعلامیو غونډو باندې نه کېږي. دوی باید د هغو کسانو سره چې دوی ناستې پاسې درلوده او هغه کسان چې دوی ته یې ویلي وو چې او موږ د ښځو حقوق منو، د ښځو د زده کړې موضوع منو، دغه منو، هغه منو، د ښځو ګډون په سیاست کې منو، د ښځو ګډون په سیاسي مشارکت کې، په اجتماعي مشارکت، په ټول ارساتو کې منو، اما هغه اوس نه دي سوي. دوی څو کاله نور ورته کښېني، پنځه شپږ کاله نور هم ورته کښېني یا دوه کاله نور هم ورته کښېني، خو همدا اوس دوه کاله دغه دی په پوره کېدو دی، او یو هېواد یوه ورځ د تعلیم څخه لرې یې، موږ په دې باندې پوهېږو چې هغه هېواد څومره د بشري ناورین، اقتصادي ناورین سره مخ کېږي. نو هلته 50% نفوس د تعلیم څخه همدا اوس منع شوي دي، په کور کښېنول شوي دي. د ننه د افغانستان څخه که راسو ملالۍ جانې، هلته څومره افغان نجونې د مکتب نجونې، د پانتونو نجونې د روحي مشکلاتو سره مخ دي. همدا اوس زه له دې نه بیریږم که چیرې دغه حالت دوام پیدا کړي، سوم دا د ځان وژنې او همدارنګه ډیپریشن، همداسې نورو موضوعاتو ته لاره هواروي. بل پرمیر کې وینو چې دا هغه ښځې چې د کور سرپرستي په غاړه وو، د کور نفقه یې په غاړه وو، هغه خواران هم خو خپله د ژوند ځان ته نه وغوښتی، خو د شل کلن دور کې تاسو د دوی مېړونه ووژل، تاسو د دوی زامن ووژل، تاسو هغه کسان د دوی د کور ورته ووژل چې د کور سرپرستي په غاړه وو، هغه بیچارهګان هغه د خپل 80% شوزه چې کار کوي په افغانستان کې هغه د کور د نفقې د برابرولو لپاره کار کوي. دا په انجوګانو کې چې کار کول ما خپل کار کړی دی، ګرځېدلی یم جنوبي زون کې، قبیخي د جنوبي زون د عدالت غوښتنې بخش مسؤول وم، نه تنها جنوبي زون، هرات، مزار، پکتیا و کابل و د نورو ولایتونو ته تللی یم او هغو ښځو سره کښېناستلی یم چې په دا انجوګانو کې کارونه کول، د هغوی د کور په هکله چې دوی د خپل کور په هکله یې ویل، دا هغه شیان دي چې همدا اوس د دوی په کورونو کې موږ وینې چې بیا ورځ تر بلې کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، په کم عمر کې د نجونو ودونه ډېریږي. یعنی دا که هر څومره زه ملالۍ جانې عمیق ولاړ شم، دغومره بد وضعیت سره موږ مخېږو او مخامخ شوي یو، متاسفانه. نو دوی باید زما په نظر عاجل لاس په کار شي او د دغه وضعیت سمون په خاطر دوی باید مخته شي او کار وکړي.
مننه، مننه وژمه جانې. نازیه جانې، بل پښتنه به ستاسو څخه وکم، تاسو د وژمه جانې ځینې وړاندیزونه واورېدل، دوی ځینې وړاندیزونه خبریالانو ته درلودل، همداراز نور افغانانو ته چې دوی باید فعالیت وکړي او د دې فاجعې ته یا دې ناورین ته د خلکو پام راوړوي. وژمه جانې دا هم ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې داسې کوټلې ګامونه نه دي پورته شوي چې پر طالبانو فشار وارد کړي. ستاسو په نظر کوم کارونه کېدای شي چې طالبان دې غوښتنې ته غاړه کشیږي او د ښځو حقونه ورکړي؟ نور هیوادونه پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوړای شي؟ یعنی هغوی څه کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار راسي؟ کوم داسې اقدامات ستاسو په نظر امکان لري؟
ډېر مننه ولالای جان، او افتخار کوم چې دلته وژمه جان او فریبا جان او داسې نور کسان موږ لرو چې هغوی د ښځو او د افغان جنو لپاره د حق لپاره غږ اوچت کوي او د دې دفاع لپاره خبرې کوي. زه ډېر افتخار کوم، ډېر ښه وړاندیزونه دي. د دې پر څنګ چې وژمه جان وویل چې په جرمني کې هم داسې او نور هیوادو کې داسې کوم یو ګام نه دی پورته شوی چې هغوی ووایي چې دغه کار باید وشي، کنه فقط اعلامیه یې کړی بس او نور داسې کوم کار نه دی کړی چې په طالبانو باندې فشار راشي. او زه په دې نه پوهیږم چې ولې دا بهرني هیوادونه نه غواړي، او نه پوهیږم چې دوی غواړي او نشي کولای چې د طالبان باندې فشار راولي، ځکه چې طالبان داسې حکومت مشروعیت نه لري چې دوی داریږي د خپل د موقعیت نه داریږي یا د خپل د هیواد د موقع د ځای نه او نوم نه دوی داریږي. زه نه پوهیږم ولې افغانستان، ځکه چې حماس چې وژمه جان وویل چې د دوی په اجنډا کې بيخي ډېر کم اهمیت لري، او نور داسې نور بحثونه دي لکه اوکراین بحث ده، د ایران بحث ده، هغه ډېر ګرم دي دلته. خو نه پوهیږم چې افغان د افغان او افغانستان مسله دوی بيخي هغوی ته دومره ډېر پام نه کوي. او زه فکر کوم چې د هغه لیک تاثیر دا هم ده چې موږ خپل افغانان نه غواړو چې د خپل افغانستان لپاره د خلک لپاره لوبي وکړل، تا او د دوی د افغانان غږ دلته اوچت کو. دا زموږ هم خپل یو هغه یو کمزوري شته. د وړاندیزونو لپاره زه ما په همدغه مظاهرو کې هم ما یو څو وړاندیزونه ورک، نو په هغه کې مهم همدا ده چې طالبان نه پوهیږم چې چا سره غواړي چې کینی کنه خبرې وکړي، ځکه چې دوی امریکا نه مني بهرني هیوادونه بندیزونه، او د هغوی چا سره نه غواړي چې کینی او خبرې وکړي. نو موږ ته دا سوال پیدا کیږي، نو دوی کوم خلک مني؟ هماغه خلک چې مني باید موږ هماغه کسان ورته پیدا کړو. دا بهرني هیوادونه باید هماغه کسان ورته پیدا کړي کنه چې دغه کسان دي چې تاسو غواړي ورسره کینی. نو هماغه کسان اسلامي ممالک دي لکه عربستان دی، ترکیه دا، پاکستان دا، ایران دا، دوی نږدې نږدې هیوادونه دي او ټول مسلمانان دي، باید دوی ورسره کینی کنه او دوی ورته ووایي چې ته تاسو کوم شریعت دلته افغانستان کې راوړای؟ په اسلام کې خدا سه شی نه ده چې تاسو واست تطبیقوي، نه د انساني لحاظ، نه د شری لحاظ، نه د هیڅ په هیڅ کتاب برابر تاسو قانون نه ده. نو تاسو کینیا او غوی باید دا اسلامي هیوادونه طالبان ته باید کینیا او دغه د خزه اساسي حق ورته وي، او د خزه امدغه ځایګه چې په اسلام کې دا، او ځایګه چې په افغانستان کې دا، او دا شل کلو او سلويخ کلو نه کې چې د افغانان او د جنو خزه دومره کار کړی، تحصیل کړی، امید نه درلودو، هغه څه شو. نو هغه ستاسو باید هیڅوک چې طالبان نه غواړي چې هیڅ چا سره وکړي، حداقل اسلامي ممالک باید یو ځای شي، راټول شي، او هغه سره کینی، حداقل د هغه باندې په اسلامي شریعت د هاز د هغه سره باسو کې هغه ته وایي چې دا کوم مشکل ده چې تاسو خزو باندې تمر ډیر بندیزونه لګولای. او زما تاکید هم همدا ده چې طالبان نه غواړي چې امریکا ومني او اروپا سره د اروپایي هیوادونو سره کینی، حداقل اسلامي ممالک سره کینی. او د اسلامي ممالک نه مې همدا هیله ده چې هغه باید وړاندې شي طالبان سره کینی، هغوی باندې فشار راولي چې تاسو څه کوي، د اسلام نوم به خراب کړی، ټول هیواد کې، ټول دنیا کې خلک د اسلام د نوم نه نفرت پیدا کړي تاسو دغه بندیزونه او دا کارونه سره. نو زما همدا وړاندیز ده چې باید اسلامي هیوادونه راټول شي او طالبان سره کینی، د دې ترڅنګ د بهرنی هیوادونه او د هغه هیوادونه چې په دوحه کې د دوی سره کېناست او د دوی سره خبرې وکړو، او د دوی هماغه سټیټمنټونه ټول شیان چې طالبان ورکړي وو چې موږ د خزه باندې حساب بندیزونه نه لګو، هغه کولای شي چې خپل ټول حقوق ترلاسه کړي د اسلامي شریعت پر لحاظ. نو اسلامي شریعت باید هغه نه پوښتنه وشي چې اسلامي شریعت څه شی ده، او هغه کوم شیان دي چې تاسو غواړئ چې بس تاسو په هغه اساسنامه کې لیکل شوی هغه مکتوب وای کنه. نو هغه د ټول خلک ته او ټول هیوادونو ته هم دا سوال پیدا ده چې دوی وای شریعت او اسلامي اصول، نو هغه هغه د هغه اساسنامه څه شی ده، د څه شی پر اساس ده، باید هغه طالبان دغه هم دغه وړاندې کی کنه چې بیا خلک وکول شي چې دغه سره بحث وکړي چې دغه ستاسو د اساسنامه یا هم ستاسو قوانین یا هر شی چې تاسو توای هغه د کوم شریعت په لحاظ د کوم دین برابر ده.
مننه ډیر نازیه نوري چې تاسو په دې اړه باندې خپل نظر را سره شریک کړئ. او ریدونکو د مخکښ شې خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی، ل خپل میلمنو نفیسه دانش، لطیفه خورم، وجمه توخي او نازیه نوري څخه ډیر مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
چپل بیا ځان څنګه